په قطر کې د خبرو اترو نوې پړاو پیلوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو د مشر مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د قطر مرکز دوحې ته رسیدلی، خو وویل دا معلومه نه ده چې ملا برادر به د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ خبرو کې برخه واخلي که نه. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازی محمد عمر داودزی وایي د سولې د مشورتي جرګې له جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسېدل دي. هغه دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې او وویل چې دا جرګه به چې په پام کې د روانې هود میاشتې په شپږویشتمه جوړ شي، دوه ورځې دوام وکړي، خو د غځېدو امکان هم شته. د بنګلادیش کوماندو سرتیرو یو تن چې هڅه یې کوله یوه مسافر وړونکې الوتکې برمته کړي په ډزو وژلی دی. دا الوتکه چې یو نیم سپسل سپرلی پکې به تېره ورځ له دوبۍ څخه د بنګلادیش پایتخت ډاکا ته روانه وه. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسله واله نښته کې دوه سرتیري او درې وسله وال وژل شوي. د هند پوځ او پولیسو ویلي نښته د امنیتي ځواکونو په پاکستان کې میشت د جیش محمد ډلې د وسله والو ترمنځ شوې ده. د عراق حکومت وایي د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي د داعش ډلې دوه سوه اتیا زندانیان ورسپارلي دي.
ګڼ اوریدونکو یې سیمیسونه هم راستولی دي. عبدالبصیر له زابل څخه لیکلي، زه له وسله والو طالبانو او افغان حکومت څخه غواړم چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او د قطر په غونډه کې د قطر د غونډې په شان غونډې په کابل کې وکړي. نصر الله خاطر له پروان څخه لیکلي، خدای دې وکړي چې په قطر کې د طالب مشرانو او زلمی خلیلزاد خبرې شانه د جا ولري. قاسم ځواک له هلمند لیکلي، تر څو چې وسله والو طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرې ونه کړي په قطر کې چې کومه غونډه روانه ده نتیجه نه ورکوي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي، د سولې روانې خبری د افغانستان په ګټه دی، خو که طالبان د پاکستان له انحصار څخه ځانونه خلاص کړي. د پکتیا څخه ځاځي اریوب څخه فضل کریم درویش لیکلي، خدای دې نن ورځ طالبان او زلمی خلیلزاد یوې تلپاتې سولې ته سره ورسوي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې سبب سي. دا واستا سوزنی اسمي سونه
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ پروګرام د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړی کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو موده وړاندې د یو تقنیني فرمان له مخې د انتخاباتو د قانون تعدیل سوي طرحه توشیح کړه چې له نافذېدو سره یې سم د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښه شول. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی، تر هغې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي ټول نتایج نه وي اعلان سوي، ازل سوي کمشنران له هېواده بهر ته د تګ اجازه نه لري. دا چلوې څرنوالی د ازل شوی کمشنرانو دوسیه تر کومه ځای رسولې نور حل په همدې راپور کې. د افغانستان لوی څرنوالی وایي چې له دندو د لری شوی انتخاباتي کمشنرانو دوسیو د پلټنې لپاره په دغه اداره کې لوړ پړی او بصلاحیت پلاوی توظیف شوی. د دغه ادارې بیان جمشید رسولی د چهارشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پلاوی له کشفي امنیتي ارګانونو او خلکو نه د اسنادو او شواهدو په راټولولو بوخت دی.
همکارای ما در حالت جمعوری هم
هغه وایي زموږ همکاران د اسنادو شواهدو او مدارکو په راټولولو بوخت دي. د موضوع د سیړنې لپاره هر اړخیز پلان چمتو شوی، هر وخت چې پلاوی لازمه وبولي له کمشنرانو به هم پلټنې وسی
په پای تحقیق او وصفي تحقیقات کشاندن.
تیرونه افغان ولسمشر د یو تقنی فرمان له مخې د انتخاباتو نوی قانون توشیح کړ چې په قانون کې لراغلی مادو سره سم له نافذېدو وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو دولس کمشنران له دندو ګوښه شول. محمد اشرف غنی سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران دې د پارلماني انتخاباتو پروسې تر پای ته رسیدو پورې له هېواده د باندې د سفر اجازه نه لري. لوی څرنوالی د کشفي امنیتي ادارو او د خلکو له لوري د ورسپارل شوي اسنادو له مخې د ګوښه شویو کمشنرانو دوسیې پلیټي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي لوی څرنوالی که په پلټنو کې تورونه ثابت کړل، تورن کسان باید د زیاتو پلټنو لپاره محکمې ته معرفي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل
شواهد موجود دي، لوی څرنوالی حتی مکلف ده په دې قسمت کې څېړنه وکړي، تحقیق وکړي لاندې افرادو نه، او هغه تحقیق باید کاملا ناپېله وي او په دې کې هغه واقعیت معلوم کړي، هغه شا چې هلته درغلي کړي دي یا مرتکب دی جرم شوی دی.
شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات ترسره سول، خو په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ له امله تر اوسه هم د دغو انتخاباتو وروستي او بشپړ نتایج نه دي اعلان سوي. د ولسي جرګې یو شمېر کاندیدان او د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنرانو باندې له دندو د ناوړه استفادې تورونه پورې کوي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. د ولسمشر د فرمان له مخې د انتخاباتو د نوي قانون د 14مې ماده پر اساس د عدلي له وزارت سره ثبت شوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو په تړاو مدني ټولنې باید دغه قانون د 12مې ماده له مخې په شرایطو برابر اشخاص د هغوی له اسنادو سره یو ځای په اوو ورځو کې چې د روانې میلادي میاشتې په 20مه نیټه اعتبار لری د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب او د درلنشار ریاستونو څوکۍ ته اوروپی ځنی په دې اړه مباحثه را بللې چې په سټوډیو کې را سره د انتخاباتو د څار بنسټونو په استازیتوب د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الرحماننګ او د ګوندونو په استازولۍ د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل میلمانه دي. دواړو ته ښه راغلاس وایم. ډاکټر صاحب محترم، لمړی سوال تاسو نه پیلو کده اوریدونکو ته وایي چې تر اوسه پورې د کوم کسان چې د کاندید کمشنرانو په توګه جمهور ریاست سپارل کیږي د څومره لیست جمهور ریاست سپارل سوی تاسو معلومات څه دي؟
مننه تاسو ته او دوستان ته سلامونه. اصلا ټاکنو د قانون د تعدیل نه وروسته دغه پروسه احزاب او همدارنګه مدني ټولنو ته چې د کمشنرانو د معرفي پروسه ده دا دوی ته وګزاره شوله. زه تر کوم ځای پورې چې خبرم، تر تېرې شپې پورې تقریبا 13 حزبونو یو یو کس خپل معرفي کړی و، ولې تر اوسه پورې مدني ټولنې په دې برخه کې هغه خپل اشخاص نه دي معرفي کړي. او مدني ټولنه هم مرتبط نهادونه کاملا مشخص دي، معلوم دي په انفرادي او یا په جمعي شکل باندې به مونږ ریاست جمهوریت خپل کسان چې واجد شرایط دي او دولس د ټاکنو د قانون دولسمې مادې په اساس باندې ټول معیارونه پوره کړي وي، هغه به مونږ ریاست جمهوریت ته ورپېژنو. ولې کوشش به دا کوو چې هغه اشخاص و افراد وي چې هغې ناپیلي وي او همدارنګه ملي ارزښتونو ته درناوی وکولی شي، او په داسې اشخاص وي چې سبا خدای مکړه طبعا اوس داسې یو وضعیت ده چې هغه مسؤلیت د نیکنامۍ او بدنامۍ بیرته همدغه دوه سیاسي او اجتماعي برخو ته ګرځي چې که چیرې خدای مکړه موږ داسې اشخاص و افراد معرفي کړو چې هغوی بیا په فساد او همدارنګه په نورو موضوعاتو باندې ښکیل شي، نو بیا به بدنامي جامع مدني او سیاسي حزبونو ته وي. او یو قوي مدیران ته ضرورت لري. زموږ د سیاسي حزبونو نه هم توقع دا ده چې وړ اشخاص و افراد معرفي کړي او همدارنګه موږ هم په دې برخه کې ډېر کوشش کوو. فکر کوم یو خو د سیاسي حزبونو دپاره مشخصا یو نفر سهم ورکړ شوی ده چې هغوی کولی شي د مکتوب له لارې نه کېدی شي ممکن 4-5 کسانو باندې بحث کړی وي، او هغه اشخاص و افراد که چیرې فرزن حزبي نه وي او هغه تمایل د حزبي ولري ممکن دوی معرفي کړي وي.
حکمل صاحب، د دغو کاندیدانو په شرایطو کې دا هم راغلی دي هر څوک چې دغه پوست ته کاندیدیږي د سیاسي ګوندونو لخوا دوی به د سیاسي ګوندونو عضویت ونه لري. په دې برخه کې که لږ معلومات اوریدونکو ته ورکړی دي تاسو لخوا او په ټولو کې د ګوندونو لخوا چې کوم کسان معرفي سوي دي، آیا بې طرفه کسان معرفي سوي دي؟ که داسې کسان معرفي سوي دي کله چې دوی کمشنر په توګه وټاکل سي بیا به وروسته دوی نه د ګوندیو زیات اخیستل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب تاسو ته، ننګ صاحب ته او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د حزب اسلامي غوښتنه هم دا وه له ابتدا نه تر اوسه پورې چې یو بې طرفه کمیسیون باید د ټاکنو پروسه پر مخ بوزي. داسې بې طرفه کمیسیون وي چې هغه هیڅ لوري پورې تړلی نه وي او استقلالیت ولري او ملي او اسلامي ګټو ته ژمن وي، نو دا کولای شي افغانستان له بحران نه وباسي. زمونږ هدف هم دا و چې ټاکنې باید د بحران وسیله نه شي، بلکې ټاکنې باید د ستونزو د حل وسیله وي. له نیکه مرغه دا وروستي اقدامات چې په دې برخه کې شوي مونږ د دې هرکلی کوو، او مونږ هم په دې باور یو چې داسې کسان چې هغه د ډلو پورې تړلي وي، د احزابو پورې تړلي وي، د شخصي ګوندونو پورې تړلي وي، دا د افغانستان بحران نشي حل کولای. مونږ هم د دې غوښتونکي یو چې کمیسیون باید بې طرفي، استقلالیت ولري، هیڅ لوری د کمیسیون په چارو کې مداخله ونه کړي، او په همدې معیار باندې برابر اشخاص دغه کمیسیون ته معرفي شي. نو دا زمونږ هڅه هم ده، د نورو سیاسي ګوندونو نه هم زمونږ توقع دا ده چې په همدغو معیارونو باندې برابر وړ او متحد خلک چې هغه د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي داسې افراد کمیسیون ته معرفي کړي.
دا ډاکټر صاحب کدا قانون د تدلسوي طرحه کوي چې ناصرینا په واچوي کوم شرایط دیو کاندید نامزد کاندید لپاره ټاکل سوی دی کاوریدونکو ته په اړه معلومات ورکړه
په دې برخه کې دولسمه ماده صراحت لري په دولسمه ماده کې راغلي دي چې افغان باید وي او همدارنګه حد اقل زده کړې باید لیسانس تر کچې پورې وي او انتخاباتي تجارب باید ولري او په دې خپل تصادی په وخت کې د حزبونو وضعیت نه لري که هم په دې برخه کې ډیر بحث وشو په دې دولسمه ماده کې دا مسله پاتې شوه ولی الته دا مسله کاملا ولې چې نه هر هغه څوک تاسو ګوري کچېرې هند تصادی په دې معنی چې هغه وخت کې چې دای وظیفه اشغالوي په هغه وخت کې باید د حزب نه استعفا وکړي ولی بحث دا و چې نه احزاب باید دلته غیر حزبي خلک معرفي کړي چې حزبي وضعیت نه لري دا یو برخه و دومه برخه دا ده چې د لسمه ماده کې بعض موارد داسې راغلي دي چې هلته طبعا احزاب به معرفي کوي مدني ټولنه به معرفي کوي نو دا دې باندې ډېر زیات بحثونه مو شو چون په دغه د تعدیل په برخه کې د اول نه تر اخره پورې دغه څلور پنځه ورځې ترسره کېده موږ کاملا پکې حاضر وو ولې زه فکر کوم چې دلته ګڼې ستونزې هم درلودلې د دې تعدیل مسله په ډېره برخه کې زه اکمل صاحب ته په احترام سیاسي حزبونو ډیر داسې موارد مطرح کول چې هغه په تخنیکی لحاظ باندې ډیر عملی نه وو هغه په دې معنی چې سیاسي حزبونو د ټاکنو د پروسې نه نظارت کړی ول عمل اند ټاکنو په پروسه کې دی داخل نه دي چې فرضاً په دې وپوږي چې مشکل کوم ځای کې ده کوم ځای کې ستونزې دي هر هغه څوک چې عمل اند نظارت ترڅنګ فرضاً هغه عمل اند په ټاکنو کمیسون کې کار کړی وي هغه پوږي اوس فرضاً یو موضوع چې په تعدیل کې راغله لازم غواړم چې اوس په تعدیل مسایلو باندې هغه ډیر موضوع و چې ډیر نه ویو او دومره موضوع چې په تعدیل کې راغله چې هغه د رای ورکونکو د نوملړ د بایومټریک مسله وه چې دا تقریبا په دغه یو وضعیت کې چې مونږه هر ورځ د ریاست جمهوری ټاکنو ته نږدې کیږو کاملا ناممکنه ده دا هغه څه و چې زه مونږ په دې برخه کې هغه وخت کې نگرانی درلوده تشویش درلود ولې کچېرې کوم وخت کې به چې مونږ په دې برخه باندې په تخنیکي لحاظ باندې بحث کوو نو سیاسي ګوندونو به تر ډېره حده پورې مدني ټولنو ته وایي چې نه تاسو سیاسي دغه یو سیاسي معامله ده د حکومت او د سیاسي ګوندونو ولې تاسو باید په یوازې نظارت او کوشش وکړي په بعضې مواردو کې نظر هغه وکړي مشورې ورکړي ولې عملي حق نه لري ځکه دلته زمونږ حق ده چې مونږ څنګه کولی شو حکومت سره سیاسي ډیل وکړو بل اخر ډیر موارد زه نه پوهیږم ما ته تشویش هم عمل تم دا و چې حکومت په ډیر په هره برخه کې انعطاف پذیر و معنی یې چې آیا زنه په جده موجوده کمشنرانو نه دی ډیر زیات تنگ وو یا نور فشارونه وو بهرني فشارونه وو ولی هغه احساس مونږ نشو کولای چې کوم مسله وو ولی بل اخر د ټول انعطاف په اساس باندې غوښتنه چې غیر عملی وي هم په دې طرحه کې په دادل کې ومنل شو بل اخر اوس مشکل چیرته زی مشکل کا چیرته نوې رهبری زی کاملا به ډیر ستونزو سره مخامخ وي په دغه تعدیل کې نو هدف دا ده اوس داسې یو وخت ده د دې په خاطر باندې چې هغه بدیل لارې چارې ولټ ولشي نو با ظرفیته با تعهده او غیر طرف ګوندی او طرفدار خلق چې نامشروع فعالیتونه کوي په دغه مدیریتونو کې دا خلق چیرته په حالت لاړ نشي او ناپیلی خلق ژمن خلق او ملی ارزښتونو ته باندې باوري خلق دا اشخاص او افراد لا شي زه فکر کوم چې دغه ټول مشکلاتو ته ممکن جواب وایي
حق مل صاحب د تاسو غوښتنه و د ګوندونو په ټولو کې چې کمشنران باید لدند وګخ شو حکومت اقدام وکړي کمشنرانه ګوخه کړل په دې نوی قانون کې د جمهور لخوا د فرمان په واسطه باندې توشې سم قانون کې تعدیلات رامنځته شول په دغه کې دوه کمشنر دوه کسان د ملګری ملتونو په شکایتو کمیسون کې همدارنګه دوه کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسون کې د ناظر په توګه باندې دوی هلته باید وي نو تاسو غوښتنه و ده او تاسو نظر پر اړه غواړم چې آیا دغه خپل د انتخاباتو استقلالیت پښتنه لاندې نه راولي
زه هم په دې باور یم افغان صاحب چې انتخابات یو ملي پروسه ده د افغانانو پورې مربوط پروسه ده او افغانان باید دا پروسه رهبری کی مدیریت کی
زه نه پوهیږم چې دا دوه کسان چې دوی د ناظرینو په نړیوالو ناظرینو په توګه په کمیسیون کې شامل کړي دي دا د چا غوښتنه وه؟ طبعا دا به د حکومت غوښتنه وه، ولې د حزب اسلامي غوښتنه دا نه وه چې نړیوال د دغې پروسې د غړو په توګه په دې جریان کې شریک شي. موږ وایو چې دا یوه کاملا ملي پروسه ده، افغانان د دې پروسې مالکان دي او د افغان حکومت رهبری لاندې باید دا پروسه پر مخ یوړل شي، ولی حکومت هم باید خپل استقلالیت او بې طرفي وساتي. داسې نه لکه د تیرو پارلماني انتخاباتو په څیر چې په ډیرو مواردو کې حکومت په دغه پروسه کې لاسوهنه کړې ده او هڅه یې دا وه چې سیاسي ګوندونه نفي کړي او خپل دغه پروسه او کمیسیون تر خپل سیاسي اغیز لاندې راولي. دغه تشویش موږ لرو، په راتلونکي کې هم لرو، ولې هیله مو دا ده چې حکومت خپل بې طرفي وساتي، ځکه دا پروسه یوازې د حکومت پورې تړاو نه لري، دا د افغانستان د ملت پورې تړاو لري. د افغانستان ملت باید خپل ارادې ته پرېښودل شي چې هغوی چاته رایه ورکړي.
مطرح کیږي کله چې نړیوال ناظرین د موږ تاسو انتخابات تایید کړي، کېدای شي مشروعیت یې لا نړیوال سي مشروعیت زیات پیدا کړي. دلته مشروعیت خبره بحث مطرح ده.
ګوره افغان صاحب، چې موږ دلته نظام لرو، حکومت لرو، او دا نظام حکومت نړیوالو تایید کړی منلی ده. د دې نظام او حکومت په چوکاټ کې باید انتخابات ترسره شي. کله چې نظام موږ سره تایید دی، طبعا انتخابات هم باید تایید کړي. او په څنګ کې موږ ناظر بنسټونه لرو، هغه نړیوال ناظر بنسټونه مشته او په خپله ملي ناظر بنسټونه د افغانانو لخوا جوړ شوی دی، هغوی د دغه پروسې نظارت کوي.
کتل څه لاندې تبصره پیو کې په دغه دوه نړیوالو ناظرینو باندې؟
زه فکر کوم دغه پیشنهاد د یو تعداد سیاسي حزبونو هم وو، ولې په کل کې د مدني ټولنې موده په دې معنا چې د دغه دوه نهادونو کې د دې موجودیت او شتون دا په دې خاطر چې دغه پروسه په نړیواله کچه باندې هم با اعتماد کې، او کله کله موضوعات داسې وي چې بیرونی هغه نړیوال ټولنه یا د ملل متحد نه چې څوک راځي، هغه اکسپرت یا تجربه کار خلک هم مشورې ورکوي او هم کولای شي چې په ډیرو تصامیمو کې نه ده دغه کمشنران سمې لارې ته سوق کړي او ډیر ښه هغه ورته ورکړي. دوم دا ده چې په ډیرو هیوادونو کې دغسې یو وضعیت چې لکه موږ چې په دغه وضعیت کې قرار لرو، دغسې هغه ډیر ښه نتیجه ورکړې ده.
وګوره 2014 کال کې موږ داسې ناظرینو ترخه تجربه تر شا پرېښي ده.
زه راځم دې ته، دلته وګورئ، هغه په تصامیمو کې شریک نه دي، هغه په تصامیمو کې شریک نه دي. کچیرې موږ بیا هم راځو دې ته، که موږ ناپیلي وطن پرست خلک چې هغه پر دیموکراسي باندې باور ولري او همدارنګه د ټاکنو هغه مسؤلیت ځان ته واخلي، زه تاته باور درکوم چې هغه کولای شي دغه پروسه ټوله مدیریت کړي. هغوی به هم په نړیواله کچه باندې هغه دوه کسان ډیر یو ښه ایمیج به خلکو ته وړاندې
کړي. اوس خو د لیست کې داسې بشپړ شوی جمهور ریاست ته ځي، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې له دغه شاوخوا 90 کسان یا 100 کسان هر څومره چې معرفي کېږي، څنګه په کومې پروسې له مخې کسان د کمشنر په توګه ټاکل کیږي؟
ښه، زه پروسه دا ده چې دلته د قانون کې داسې هغه راغلي دي چې کچیر رئیس جمهور برحال وي په تعدیل د قانون کې، نو سیاسي حزبونه او مدني ټولنې په همداسې شکل باندې اشخاص او افراد معرفي کوي او رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې ونه نفره د ټاکنو کمیسیون ته او 15 نفره د شکایتو کمیسیون ته او 2 نفره یو د یو دارلن شاره رئیس په صفت بل د بل دارلن شاره رئیس په صفت باندې دوی به تعیین کوي رئیس جمهور. او کچې رئیس جمهور کاندید وي لکه اوس چې دا، نو په دغسې وضعیت دغسې وخت کې، نو دلته هغه دا ده چې دغه کوم کاندیدان چې څومره دي ریاست جمهوري، دوی به دغه ټول لیست ته بسته دغه کوم لیست چې دا دی نه به هر کاندید به 14 کسو ته رایه ورکوي، 14 کسو ته په قومي او جنسیتي ترکیب ته په کتو سره. رئیس جمهور هغه چې لوړې رایې وړي دي هغې به ځي شکایت د ټاکنو کمیسیون ته، ورپسې چې رایې وړي دي فقهي او حقوقي علوم چې چا لوستي وي دا به ځي شکایتو کمیسیون ته، او جنسیتي ترکیب ته په کتو، او همدارنګه قومي او جنسیتي ترکیب ته په کتو دا به، او باقي چې دوه کسه پاتې کیږي، یو به د یو دارلن شاه د رئیس په توګه، بل د بل دارلن شاه د رئیس په توګه ګمارل کیږي. نو دا هغه پروسیجر په دغسې یو وضعیت کې لکه دا اوس چې د افغانستان حکومت ملت خپل رئیس جمهور په خپل یو کاندید دا او کچیر کاندید نیوی نو امغه لیست نه به رئیس جمهور مستقیما خپل اغه د دوړو کمیسیونونو کمشنران ټاکی او یو د دوه ورځو په جریان کې کمیسیونونه مکلف دي چې خپل ماوین منشي او رئیس وټاکی.
ښه اکمل صاحب، کله چې په خوا د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل موضوع رامنځته کېدله دا ډېر زیات لستونو سره مخامخ خو موږ تاسو ولیدل چې کله دغه قانون تعدیل کېده دا ګوندونو سیاسي ګوندونو په ټولو کې دغه کاندیدانو د جمهور ریاست په یو خلو بغیر له مخالفت نه دغه مسله ومنله. آیا د قانون خوالی ده که چیرې سیاسي ګوندونو څه انتقاد نه درلود؟
زه فکر کوم چې دا د سیاسي ګوندونو غوښتنه وه چې په قانون کې باید تعدیلات راشي. د حزب اسلامي غوښتنه دا وه چې نه د کمیسیون موجوده کمیسیون ستونزې حل کولی شي او نه د انتخاباتي سیستم ستونزې حل کولی شي. کله چې د دولت سره د حزب اسلامي د سولې معاهده لاسلیک شو په هغه کې یوه ماده راغلې چې د اوسنۍ د انتخاباتو سیستم د جوابګو سیستم نه ده، دې کې باید تغییر راشي. یعنی دا د احزاب غوښتنې وي، دغه غوښتنې په نسبي ډول منل شوي دي. یعنی دا کوم تعدیلات چې راغلي دي دا هغه تعدیلات نه دي چې سیاسي احزاب قانی دي. په دې تعدیلاتو ولې نسبي تعدیلات کېدلی شي ورته ووایو، او دا هم د دې سره مرسته کوي چې انتخابات یو ښه مسیر ته لاړ شي. که څه هم بشپړ تعدیلات نه دي راغلي، ځینې غوښتنې د عذاب او خصوصا د حزب اسلامي نه دي منل شوي. مونږ دا د اوسني سیستم د انتخاباتو سره موافق نه یو. مونږ ویل چې دا پی آر سیستم باید رامنځته شي، ولې اوس ایم ډی آر سیستم ده، ولې متاسفانه چې دا غوښتنه د مونږ نه ده منل شوې. مونږ وایو چې د بایومیټریک موضوع باید آنلاین ډول باندې وي، ځکه او د انتخاباتو نتایج په 40 ساعتونو کې یا په 40 ساعتونو کې د افغانستان له ملت سره شریک شي. دا غوښتنې دي چې نه دي منل شوي، ولې نسبي تغییرات راغلي دي. لدې هم دا هم د سیاسي ګوندونو د فشارونو په نتیجه کې راغلي دي. خصوصا د حزب اسلامي ټینګار پام دی و چې قانون کې باید تعدیلات راشي، سیستم د انتخاباتو باید نوی شي، په کمیسیون کې باید ژور تغییرات رامنځته شي، او هیله مو ده چې په راتلونکي کې دغه مسایل دې ته حکومت مثبت جواب وایي.
ډاکټر صاحب، په ټولو کې نړیوالو ټولنه سیاسي ګوندونو د څار بنسټونو او په ټولو کې عام افغانانو دغه غوښتنه وه چې انتخاباتو نظام او سیستم باید اصلاح شي، کمشنران برطرفه شي، نوي کمشنران وټاکل شي. داسې هم سوال د تاسو له نظره راتلونکي جمهور ریاست انتخابات لرو همدا کمشنران به وتوانیږي چې هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو درلودې همغه رفه شي، هغه ستونزې بیا تکرار نه شي؟
ښه، سیستم زه فکر کوم د دغې هغه سره کاملا متفاوت ده. په دغه نوي تعدیل کې یو موضوع راغلی چې هغه د ایم ډی آر موضوع ده، چې هغه په قانون کې تعدیل نه ده شوی، ولې په فرمان کې دا مسله راغلې ده. په فرمان کې راغلی چې ایم ډی آر به په یو میاشت په جریان کې نوي کمیشنران چې کله ټاکل کېږي نو په یو میاشت
په ډېره بخښنه سره زه اورېدونکو ته لږ غواړم معلومات ورکړم. ایم ډی آر هغه سیستم ده چې غواړي په دې انتخاباتو جمهوریت انتخاباتو کې دا نه کاروي، بلکې دراتونکو نور انتخاباتو کېږي. یعنی څو بودی یا څو اړخیز انتخاباتي،
ولی خبره دا ګوري احزاب ول تاکید دا و چې ولایتي شورا ول سوالي شورا د قری انتخابات پر مخ کلري، دا درې انتخابات التشتا موضوع دا تاکیدا امدا موضوع و. دلته مسله دا ده چې دلته د ایم ډی آر مسله دا ده چې دوی به نوي کمشنران، جمع سیاسي حزبونه، مدني ټولنې، امدارنګا تخنیکی ټیمونه دوی به په ګډه سره طرح وړاندې کړي. د مدت د یو میاشت کې، د یو میاشت په وخت سره دوی به خپله طرحه کابینې ته وړاندې کړي. کابینې تایید شوه، پارلمان ته به ځي، او بالاخره دا یو اوږده سیستم ده. پورې په دغه تعدیل کې په سیستم باندې هیڅ نوه بحث نه دی شوی. په آخر کې دا موضوع باندې بحث وشو، دغسې د دې په خاطر چې عذاب و دا مسله ډېره قوي ونیوله. که چیرې موږ سره په ایم ډی آر باندې متوافق ونه کړي، موږ دغه تعدیل سره بیخي موافق نه یو. دا یو هغه علني حقیقت دغه مجلس نه دا خبر ارته کوم. بلاخره حکومت دې ته مجبور شو چې دغه سیولار الته څوک چې و چې دغه دې په خاطر چې دا مجلس ټول د 15 ورځو مجلس ټول بے نتیجې پاتاو نه رسیږي، بلاخره دا ایم ډی آر په دې رئیس جمهور فرمان کې شامل شو. لکه اوس فازن موږ تاسو په تیر قانون چې کله تعدیل شو، دغه نوی د اوس کمشنران چې کله لاړل، دا کمشنران چې باندې راغلل، الته دا دې وړو حوزو مسله وه. تاسو ولیدل لغلطه په سالو په نوي ورځو کې کمیسیون په دیوته وانه د شتره کابینه ته وړاندې کړه، ولې تر اوسه هغه طرح ورکه ده؟ زه فکر کوم دلته د سیستم د اصلاح کېدو لپاره یو کافي وخت شته. دا چې کچېرته وړ خلک د ټاکنو کمیسیون ته ورشي هلته سیاسي حزبونه او مدني ټولنه سره رانږدې کړي. وخت کې سیاسي حزبونه او مدني ټولنه رانږدې کړه سره بلاخره د هغې د مشورو نه په ګټه اخیستو سره د راتلونکي پارلماني ټاکنو دپاره داسې یو سیستم رامنځته کړي چې هغه واقعا په داسې هیوادونو کې لکه موږ چې اوس د ډیموکراسۍ په تمثیلولو کې یو دغسې یو حالت نه وتلی وي چې هلته هم دغه سیستم عملي شوی وي.
هلته زبی هم راځم مننه چې اوریدونکو ته زیات معلومات په دې اړه ورکړل. آیا د دې نوې کمیشنر پر اتاک سره به جمهور ریاست کې جمهور ریاست انتخابات به هغه سیستم تر سره نشي لکه د ولسي جرګې په سیستم چې تر سره سوستو ځبه رافسي؟
نه زه یو شی چې ما اوس من ګورم مشکل دا ده چې دا کاندیدان هم عذاب هم اکثرا زه نه غواړم چې په دې باندې هغه کومه حزب اسلامي ته په احترام اکثرا عذاب چې مونږ هغه لرو یو تعداد عذاب چې څوک اوس کمیشنرۍ ته معرفي کوي یو نفر اغه نه تعهد اخلي لیکله تعهد ما ته پرونم یو چا دا خبره وکول لیکله تعهد ته نه اخلي چې زمونږ د ګټو لپاره به کار کوي او دا به قاعده یعنی شرایط ور باندې دي حتی کلیپونه ته نه اخلي کنه دا چې عذاب دوه و حزب دي زه فکر کوم ما حزب اسلامي ته امتیاز په صفت باندې دوه نفر یو راجستر یو غیر راجستر حزبونه دي چې یو راجستر شوی یو نه دی راجستر شوی نو دوی ته دوه نفر حق ورکړ شوی په اصولو کې منل قانون کې نشته ولی په اصولو کې هلته ومنل شو دوه نفر راځم دې خبره ته چې کچیری وضعیت په دغه شکل باندې وي شرایط په یو چا باندې کې خود شي او هغه شرایط منلې وي بیا لږی کمشنر په صفت باندې بیا ولدی نه حل زمونږ بهتر وي او کچیری وړ خلک مناپیل خلک با تعهد خلک افغانستان دوست او داسې مدیران چې هغوی د دغه بحران نه د وتلو لپاره واقعا اراده لري زه تاسو ته باور درکوم چې شفاف ټاکنې نسبی شفاف ټاکنې به ترسره شي.
درنو اوریدونکو د جمهور ریاست انتخابات په مخ کې لرو د سن ټي وی سیستم یعنی د رای د نه لیکدونکو سیستم په اساس باندې ترسره کیږي خو نور انتخابات په د ام ډي آر په سیستم باندې یعنی رای یو بل ته سره ورکول کیږي دا د حزب غوښتنه مو حقمل صاحب قدرت وایي چې د ام ډي آر سیستم د سن ټي وی سیستم نه څومره ښه ده د غوښتنې تاسې و
افغان صاحب کا لکه څنګه چې ننګ صاحب تشریح ورکړل کې انتخابات په وسنی سیستم مخکزي دا بیا هم د افغانستان ستونزې نشي حل کولای دا هم بیا هم ټاکنې د بحران لور ته بیای د وسنی سیستم اصلا د افغانستان له شرایط او ظروف سره مناسب نه دی دا یو زوړ سیستم دی د افغانستان په افغانستان کې اصلا دغه ډول سیستم نتیجه نه ورکوي مونږ
اوسنۍ کوم سیستم ده
اوسنۍ سیستم یادوم تاسو وکتل مونږ څو مرحله انتخابات ترسره کړل د دې ټولو انتخاباتو نتایج مونږ ولیدل چې هیڅ چاته د منلو وړ نه و تحمیلی انتخابات د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شوی دی علت دا ده چې دا سیستم اصلا پاسخګوی نه ده جوابګوی نه ده د موجوده ستونزې نشي حل کولای بل دا چې که سیاسي ګوندونو په حکومت باور درلوده یو حکومت خپل استقلالیت ساتلی وای هیڅ کله به سیاسي ګوندونو په ځینو مواردو باندې په فشاری نه کولای حکومت په خپل یو لوری دی چې په د ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي په لاس هاو داسې موارد منګولې دل پتیرو انتخاباتو کې چې هغه د حکومت د لاسوانې ثبوتونه حتی موجود دي د خلکو سره نو لکه څنګه چې ننګ صاحب ویل چې احزاب په ډیرو مواردو کې ټینګار کوي په فشاري کې علت دا دی چې حکومت خپل استقلالیت نه دی ساتلی حکومت په ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي او د دې مداخلې نه موږ تشویش لرو تشویش هم دا دی چې خدای نه خواسته داسې نه شي چې یو ځل بیا موږ داسې انتخابات ولرو چې د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شي او ګټه یوازې د جمهور رئیس اشرف غني په ګټه تمام شي.
ډاکټر صاحب زه ورستی پوښتنې په توګه کړم ته وایې چې په زوړ سیستم کې خو رای نه خرڅېدی رای نه انتقالېدلی په نوي ام ډي آر سیستم کې ممکن رای له یو کس نه بل ته انتقال شي د فساد ته لاره نه زمینه نه برابرېږي.
یو خبره ګوري په افغانستان کې په دغه شرایطو کې دا موږ د تاسو کوم تشویش لري دا د افغانستان خلک هم لري او بل اخره مدني ټولنې هم لري ولی ام ډي آر سیستم ډېر ښه سیستم ده. ام ډي آر سیستم داسې یو سیستم ده چې په دې کې رای قطعا نه ضایع کیږي اوس فرزن مونږ تاسو ډیر رائے ځای کیږي ولې د ام ډي آر په سیستم کې رائے نه ځای کیږي دا واقعا یو داسې یو سیستم ده چې مونږ ته په ګټه باندې ده ولې عملی کېدلې دا وخت ضرورت لري دا په داسې پښپاګ میاشتو درې میاشتو دوه میاشتو یو
کار څه معاملې په افغانستان کې معمول دي ممکن دا کوم ګروپونه چې د ام ډي آر سیستم لپاره جوړیږي دغه معاملې وکي
ها ګوري دلته دوه مسلې دي اوس فرزن یو کاندید ده یو کاندید کاملا فرزن اتل لس لک ډالر مصرف کړه د پټ کې روټاکنو کې کچې ریم ډي آر تراشي ممکن دغه دا مصرف نه ده دا دوه لک ډالر تراشي فرضاً ازبونه دی ازبونو مصارف کېدش ډیر ټیټ شي، یو حزب راځي خپلو کاندیدان تاغه ورکوي مصارف ورکوي مکمل، ولې کاندید ته وایي چې تاسو یو روپۍ مصرف نه کوئ، موږ ټول مصارف ستاسو خپله کوو، ولې په آخر کې د دې رایې راځي مکمل جمع کیږي بل آخره په کاندیدانو باندې تقسیمیږي. دلته هم د رایو د ضایع نه مخنیوی کیږي او په عین وخت کې حزبونه تقویه کیږي، پارټیانې تقویه کیږي، ولې هدف دا ده دلته یو زمان یو وخت ضرورت ده چې دا عملي شي. کاملا موږ د دې سره موافق یو، دا یو ډیر ښه سیستم ده او بالاخره د راتلونکي موږ به دعا دا کوو چې راتلونکي کې داسې کمیشنران داسې مدیران د ټاکنو کمیسیونونو ته لاړ شي چې هغوی په دغه دیموکراسۍ باندې باور ولري او د حزب په پیاوړتیا باندې کار وکړي.
درن اوردن کو مننه د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حق مل د افغانستان د آزادو ټاکنو او رونتیا د څار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ څخه مننه. درن اوردن کو تبیاخه
زمارایا زما حق
نیوان ورسوالی مواد په وړاندې خلاصي ویلي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو